علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام ځوان فکر ته ځانګړی شوی دی چې د ولسواکۍ په اړه باندې پکې خبرې کیږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، په پکتیا ولایت کې په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته په مرګ ژوبلی سره پای ته رسېدلې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګر وړلو سره. او د امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو له ننوتو وروسته د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسؤول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په حمله کې و انتحاریانو برخه درلوده چې دوی په موټرو کې ځانونه ته چاودنه ورکړه او پاتې 15 کسان له افغان پوځیانو سره په نښته کې وژل شول.
حمله پایان یافته. 5 نفر توریست توسط نیروهای پلیس ملی
وی حمله پای ته رسیدلی. 15 تنه تروریستان د افغان پوځانو لخوا وژل شوي، خو د تلفاتو زیات جزئیات له موږ سره نشته. ښاغلی نوري زیاته کړه په پیښه کې د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی له یو شمېر افغان سرتیرو سره وژل شوی. هغه د وژل شوي او ټپیانو دقیق شمېر یاد نه کړ. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست یو مسؤل هدایت الله حمیدی ویلي په نننۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. حمله نن سهار د پکتیا امنیه قومندانۍ مخې ته په یوې انتحاري حملې پیل شوه او د 2 ساعتونو نښتو وروسته وروستۍ انتحاري حملې پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څو ورځې وړاندې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤل له قوله لیکلي روسیا له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه رپورټ رد کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو 2 کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته په 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په د 132 مخیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوی چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم به علاقه شوی دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخت اندېښنه ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نویرت په یو بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا کې د تاوتریخوالیو د رپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلې خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کوردانو خپلواکي اعلان کړه د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې یو هوایي ډګر، یو پوځي اډه او د نفتو یو مرکز پوستې چولیدی. د عراق حکومت ویلی د کوردانو پېشمرګز وکونو له مقابلې پرته پوځیانو ته سیمې پریښودي، خو د ځینو رپورټونو په اساس په یو شمېر سیمو کې نښتې وشوې. کرکوک کې د کورد پېشمرګز وکونو په 2014 کال کې ډېره برخه ونیوله. کوردانو وروسته له هغه د عراق او ځینو نورو هیوادونو تند غبرګون وپاره و چې د سپتمبر په 15 د خپلواکۍ په پار ټول پوښتنه وکړه او په نتیجه کې ګڼو کسانو د خپلواکۍ لپاره مثبته رایه وکاروله. د اسپانیا ستري محکمه د کاتالان د دوو جلا غختونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د ستري محکمه د امر لمخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوی هم دي. څارنوالانو وویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی کویزارت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پوښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د کاتالان ولسمشر د دې سیمې نسبی خپلواکي څو وخت مخکې اعلان کړه، خو رسمي پروسیجر د اسپانیې له حکومت سره د خبرو په خاطر وځنډو. د اسپانیې د کاتالان د سیمې د ټولپوښتنې په پار د شویو لارینونو پر مهال د پولیسو او خلکو د نښتو په نتیجه کې شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا ممرنه کوم تر لنډې دمې وروسته اجمل تورمان په کوربتوب د ولسواکۍ په اړه د ځوان فکر پروګرام مهیروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینه مو ومنه. هینه من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یادستان اگزیست پوینه د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونه ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان سره لري ځانګړي کړی دا په خبرو کې را سره ملمانه دي د ټلیفون په کرخه افغان خبريال اباسین بریال او دلته په سټوډیو کې د چارو ځوان کارپو حمد الله همدرد. دوړو درنو ملمنو ته خره خلاص توه د خبرونه کوربا مزاج مل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړې کشمیری مولي 0995 او 0925 لومړی پښتنه به خاغلی بریال نو کو. خاغلی بریال که زما غږ اوري یو په ټلیفون را سره وي که په سر کې د دیموکراسۍ په اړه کوم عمومي معلومات چې دي هغه دوستانو ته وړاندې کړئ، ځکه لا هم په دې اړه له خلکو سره پوښتنې موجودې دي. خاغلی بریال زما غږ اوري؟
بلې، زه سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډه مساله ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پر انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیم رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت رامنځته کوو پاری کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د حیثیت څنګه خوندي اوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي اوسي، یو عام اجتماعي بستر کې دی. هغه د دغه څو تفاهماتو په نتیجه کې با ثبات کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتو وګړو افرادو او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه کیږي. تاسو چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهیږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهیږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلوم دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسله یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څنګه چې انسان برخمن وي هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یو هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. که لږ موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیاتو ته لاړ شو کولی شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم در ستاس به نظر باندې آیا رښتیا هم خلق دې باندې پویږي ولی آگاهانه داسي ذهنیتونه خلقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په گردیز کې په امنیه قمندانۍ باندې حمله شوې وه. ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. راځم ستاسو پوښتنې ته. مخکې له دې چې ستاسو د پوښتنې مستقیم جواب درکړم، غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم. او دا وایم چې دیموکراسي خپله په دوه اساسي اصولو باندې ولاړ دی، دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي، او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی شي. او دا باندې ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونیسي. او دوم په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن ده چې هغه دا سیاسي مبارزې دي. مثلا فرض کړه که چیرې زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت ته کاندیدېږو، نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی شو بغیر له دې چې وډار شو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مو بندي کړي. که چیرې مونږ انتقاد لرو په دوی باندې، نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای شو. دا طبیعي خبره ده چې دیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی، او یا که سم په هوای سوی ځینې په قصدي ډول د دیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او دغه لاره په قصدي ډول ورکوي. د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې دیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل دیموکراسي نظام کې یا دیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. که چیرې موږ تاسې دا نظام تطبیق کو، دا د ولسواکۍ نظام ده چې په دې کې بیا موږ خلکو ته حق ورکولای شو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمایندگان وټاکي، یا په دیموکراسي په حکومت کې دیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي، نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني، او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پرېکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپله برخه پکې واخلي، او هغه تاثیر یا هغه نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په دیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې موږ تاسې ښه مثال د امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمایندگان مثلا په سنا مجلس کې.
یعنی خلک هم در سیاسي په نظر باندې دیموکراسي یوازې انتخابات؟
دیموکراسي انتخابات نه ده، دغه نور شیونو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شیونه دي. راځم دیتا دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل، هغوی بیا راځي د دیموکراسي په فضا کې یا په یو دیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې دیموکراسي یا دیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي، لکه د بیان ازادي سو مثلا، لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې، لکه مثلا د هر وګړي له بل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې، او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړه کوي چې تاسو خپل ټاکلې دي، خپل تاسو مستقیم ورته رایه ورکړې ده، تاسو ځینې غوښتنه کړې ده. مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رایه ورکوي، یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رایه ورکړه یا ټولې ولسوالۍ دي ورته رایه ورکړه، نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سنا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرائیه رئیس ده یا بل څه ده، نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي، مثلا تاسو ترې نه غوښتې دي چې مونږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو د بیان ازادي برابروي. تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتې، مثلا پارک مو ځینې غوښتې، مثلا د شهروندي یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتې دي، ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتې. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي، او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې مونږ تاسو فعلاً لاغه څخه برخوردار یو دا په دې شکل باندې تاسو ته
بریال صاحب کته سره سره زما پوښتنه بل ده وی له تاسو نه چې ایا تاسو په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پرې دیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوی دی، او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن و، یا دغه رول که اغیزمن دی تر اوسه پرې په اغیزمن ډول باندې ورته کار شوی که څنګه، په دې اړه راته معلومات راکړي.
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې مونږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی داسې فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان، څو ډلې یا څو اشخاص، یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. مونږ ډېر ښایسته قوانین لرو. د اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشي دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقع لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک ته تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د علیه ډیموکراسۍ. کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې، په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري، او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې د بل چا اصول، د هغې حیثیت، د هغې هغه سرې کرښې کراس نه کړي، هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ، ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه ده شوی. دا اوس هم افغانستان یو څو کورنیو، څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي، یا تطمیع دي، یا تهدید دي، او دوی مکلف دي. دویم، یو قبیلوي شکل پیدا کړی دی. مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو لپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي، هغه کس چې وکیل دی د موکل سره اړیکه قطع شي، دلته ډېر به ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. سر افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دې دواړو ته فکر وکړو. د دواړو د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر په کې نه وینې، د هغې په اړه باندې به سوچ کوې. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې. په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان سبوله ملي ګوندونه نشته، او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولی شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي، او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي، او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته، یو ټمپلیټ جوړوي، او هغه بېرته په هغې کې تاسو خپل تصویر وینئ. موکل کولی شي یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي، او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د ترڅنګ دا خپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې، چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې، لکه مخکې مې چا دونه وکوله، اقتدار انحصار وي، او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي، خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نه شکایم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي، او چې دوی طرف واقع شي، هغه په خپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته، اما زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله ملي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نه شي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو، دا به خورې انفرادي وي، او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي، هغلته خلک بېرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې، یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي، اما قوانین یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یاد مطبوعاتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره، د قانون په اساس ورسنه اجازه خیلی هم مصري کړ چې د هغې دپاره ټاکل شوي خوښاید عملي کوي نه. د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید اخر قانون مطابق چې جواز خیلی دوی باید فکر وکړي، مالي منابع روښانه وي، د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنن مغشوشوي، د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مسرحه ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري. حتی هغه د حد کې حرمت مسله ده، د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکال، هغوی توهینېږي، تهدید کېږي، او د شخصیت یې پروش کېږي. په دې برخه کې د دیموکراسۍ اصلدان دی چې که د ویلو حق لري باید سره معلوم شي. بیرته تا نه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقي جرم کړی دی چې د هغې مخنیوی باید وشي. دغه
بله بریال صاحب، یعنې ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی، ډېر کار نه دی شوی؟ بلې
یو خدا دی چې مونږ وایو، مخکې مې یادونه وکوله چې ټایټلونه قانون دی چې مونږ وایو، اما په دغه الفبا باندې په کلو کې خلک نه پوهېږي. د دې دپاره د تعلیمي نصاب نه راواخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو دپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو انسپارګرو مافیې کړی د پات کړی هغوی غلطې او دروغ او د عیني شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورکوي. دغه پخپله ورباندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ دپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي. د تمثیل دپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی، هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې ګوتې شوي خو رایې ورکړې، دا د حکومت واقعي معنا باندې ډیموکراتیک دی. که چېرې د سکتالار زوی ته پرته له ښه او بده د ګندالۍ رتبه ورکول کېږي او یو بل سرباز چلته پروت دی، مینونه باسي شل دېرش مینونه یې ستلي او په پښو په سترګو ړوند دی، او هغه بیا هغه حد اقل هغه خپل حق نه شي ترلاسه کولی او چې معیوب شو بیا د حکومت ملکیت نه دی. دا څنګه ډیموکراسي ده؟ خلک به د دې نه څه برداشت کوي؟ نو بنا مهم یوازې کفایت نه کوي. تمثیل د ډیموکراسي مهم دی. حکومت سیاسي ارزښت دی اولنی حدونه دي چې دا باید په ټولنه کې هم دغه تعلیمات عام کړي، تعمیم یې کړي او هم یې تطبیق کړي، په قوانین په صحیح شکل د افغانستان اوسني کې تطبیق شي. دا د دې معنا لري چې په افغانستان کې ډیموکراسي هغه خپل اساسي او سنتیفیکیشن شکل ته رسېدلې.
ډېر ډېر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د تلیفون له لارې په خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. کور ودان، ژوندی اوسئ. خخله هم درد تاثیر از بریال سیب د گوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پرې دسی گوندونه نشته دی چې دغه د دموکراسۍ د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهم سرچینه چې دغه گوندونه دي. تر اوسه پرې وایي دسی گوندونه موږ نه لرو. فکر کوي والی مشکل سره ستونزه سره چې موږ تر اوسه پرې دسی گوندونه په افغانستان کې نه لرو.
د بریال صاحب د خبرې یو څه اندازه په تایید، ګوندونه مونږ لرو، نوي ګوندونه چې جوړ شوي دي هغوی ټول د ډیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي،
یعنی په افغانستان شمول
راځمه دغه تر راځمه رازمه. متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړې له خوانه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهات له خوا په خاطر باندې بدنام اسو، او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه، کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه. او زمونږ په خوانی اکثره ګوندونه کې استاد یو ګوري هغه تقریبا هر ګوند له قوم څخه استازي توپ کوي، په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي. ځینې مثلا محدود نفر به یاخیستی یا به ورسره یا به جذب کړي چې هغه به د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولای، او خلک په پویږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي. متاسفانه پخوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلاً مخته روان دي، هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي. خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته ده، او دلته یو ګیله له حکومت څخه هم موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو پویږي اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي، او زه خپله د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال په حیث باندې. زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي. متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي، ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي، او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه، ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي. که چیرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو، نو موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو، موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو، موږ کولای شو چې په ډیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلا ډېره یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه، د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چا ته هر څه ووایې، دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه به خپل جزاګانې هم لري، هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري، جزام باید ورته ورکړل شي. دیموکراسي په دیموکراتیک فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي، او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې. که دې وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تا ته باید جزا درکړي د هغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې. نو دلته حکومت مونږه ملامت ګڼو، تقریبا تیر حکومت ملامت ګڼو، اوسنۍ حکومت ملامت ګڼو چې متاسفانه
حکومت باید وکړي چې دغه فضا رامنځته شي چې مثلا ګوندونه پرمختګ وکړي. ګوندونه
حکومت که چیرې رښتیا غواړي چې ګوندونه په پښو ودرېږي، او که دوی چیرې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو ډیموکراتیک حکومت ولري، د ولسواکۍ حکومت ولري، یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري، دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. دوی باید حکومت ترڅنګ حتی په پارلمان کې، په سنا کې، او په همدې شکل باندې د حکومت ترڅنګ ځینې نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتاب لپاره ډېر مهم دي، په هغه کې باید ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. داسې نه کې چې مثلا په حکومت کې بې طرفه نفر راولي یا مهم کلیدی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سیټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري، او په افغانستان کې مثلا لږ دوه چند او درې چند ښه تکړه کادرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي، او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه
ده. یو موضوع سره شریکوم، مثلا په تیرو نظامونو کې په ډیرو ډیرو پخوانیو نظامونو ته کیسه کوم، د وروستیو لسیزو نه داسې کسان مثلا چې ډیره ښه وړتیا به یې درلودله، ولې د دې امله چې مثلا کومه ګوندي مخینه نه درلوده، دوی اته مثلا د ډګروالۍ د رتبې نه پاس دوی طرفی نه ده کړې، که نه وړتیاوې دلته سترګې پې پټې شوي دي لپاره ګوندي. ما فکر کوي تاسو هم وسوایې چې مثلا ګوندونو ته باید ونډه ورکړل شي، داسې نه چې مثلا نور کسان راوړي. آیا فکر نه کوئ هغه کسان هم چې په ګوندونو کې نه دي هغوی وړتیا ولري باید په حکومت کې شامل نه شي، باید کار ونه کړي؟
زه دا نه وایم چې هغوی د محروم پاتې شي، ولې داسې هم نه کېږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان دي چې هغه هیڅ حکم په ګوندونو کې نه وي. ګورئ، د حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کېږي، نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسېږي، حکومت له منځه ځي. د حکومت ثبات سل په سلو کې ته پوښتنه لاندې راځي، ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي، یا مثلا څوک پسې ولاړ نه وي، یا فالوورز نه لري، طرفداران نه لري، پلویان نه لري، نو طبعا که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه وکي حکومت هتا د حکومت ثبات لمنځه ځي، بیخي د حکومت هغه ثبات تر پوښتنې لاندې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ تاسې باثباته حکومت ولرو، د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده. زه نه د هغه پخوانیو حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پرېښودل، او نه د اوسني حکومت د دغې طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د انزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ، او حتی دغه اوازې لخبرې دي څوک چې په ګوندونو کې مسئولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري، یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده.
حکومت کې ګوندونه نشته
شته پکې متاسفانه، ولې هغه ګوندونه دي چې هغه نظامي جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي، هغه په 15-16 کلونو کې حکومت کړی ده.
داسې ګوندونه شته دي ښاغلی همدرد چې د راپورونو له مخې دوی خپل فعالیت جواز اخیستی دی، ولې هغه اصول تر اوسه پرې نه دي پوره کړي. دوی حتی په ولایتونو کې دفاتر نه لري، نو څنګه مثلا په داسې حالت کې چې دوی هغه کوم اصول چې دي د ګوندونو په اړه هغه نه وي پوره کړي، دوی ته مثلا په حکومت کې په دولت کې ونډه ورکړي؟
دغه ډېر ښه ټکی ده او ډېر زبردست ټکی ده. د اشاره وکړم، زمونږ او تاسې د ګوندونو د اصولو له مخې یو ګوند چې جوړېږي، هغه اول باید قومي لحاظ نه وي، په ژبنیز لحاظ نه وي جوړ شوی، او د یو سمتو یوې ساحې لپاره نه وي جوړ شوی. نو له حکومت څخه مو غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه شي. د ګوندونو دومره ډېر تعداد زمونږ نه ده په کار. مونږ تقریبا 3-4-5 رجستر شوي یا ثبت شوي ګوندونه لرو، او ټول ټال چې وایي حسابي تقریبا تر 200 نه پیږم څومره ګوندونو پورې رسیږي چې هغوی فعالیت کوي. ولې نور رجستر شوي نه دله؟ ولې دا 3-5-8 پورې څومره رجستر شوي دي؟ په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي. که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی و چې هغه ګوندونه چې په حد اقل 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري، د هغوی فعالیت بندیږي، جواز ترې نه اخیستل کیږي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې هم د هغوی څخه جواز واخیستل سي، هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي، صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي، هغه ګوندونه دې هم له منځه لاړ سي، هغوی دې منحل سي یا د مدغم سي په نورو ګوندونو کې، په لویو ګوندونو کې دې سره یوځای سي، او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي. که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیات په ایالتونو کې، ولې په راس کې چې کله ټاکنې کېږي نو صرف بیا د دوه ګوندونه ګوندونو خبره هلته مطرح کیږي. نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولی، لس ګوندونه دي جوړ کړي، خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حداقل په شلو ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي دې لپاره، حداقل په شلو ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري، حداقل دوی دې له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي. نو په هغه وخت کې به انشاءالله موږ تاسو د دې شاهدانو اوسېږو چې موږ تاسو به هم ډیموکراتیک حکومت ولرو، د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي، د بیان ازادي او دغه نور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلي دي، د دغو ټولو د عملي کېدو او زموږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازنۍ لاره همدا ده چې د ګوندونو تعداد راکم شي، په کیفیت باندې هم کار وشي، په ملي والی باندې هم کار وشي چې دوی باید ملي شي، او د دوی د کپاسټي بلډینګ په خاطر باندې، ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي. په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ، د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي، د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي، یا بل څه لپاره. ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتابه په خاطر، د ځمکنیز بشپړتیا په خاطر، او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکې موکي، غږ هم پیوچت کړي، او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي. ولې د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري، نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی ورسره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان ورسره مرسته وکړي.
ډېر ډېره مننه همدرد صاحب. وروسته بیا هم تاسو ته راځو. قدرمن اوریدونکو، اوس یوې خبرتیا ته ورځو. در لنډې خبرتیا وروسته بیا هم راګرځو ستاسو تلیفوني اړیکې هم ځوابو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانیستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
بیا هم خراغ لاس قدرمن اوریدونکو، د تلیفون شمیرې ځل بیا تکراروم: 0995 3500 0925. باید تاسو وایم چې د خبرونې موضوع ده دموکراسي په افغانستان کې، دموکراسي څوره پر ورته کار شوی دی، ځوانان رول په دې برخه سره په دې اړه ساسي تلیفوني اړیکې ځواب وو. یو تلیفوني اړیکه لرو. بلې، مهرباني وکړئ څوک لکه مسا. وعلیکم السلام. رو راکه در رادیو غږ موټیټ کې، او مهرباني وکړئ موضوع په اړه تاسو نظر.
موضوع فره د دیموکراسي تاسو ته وایي، دا دیموکراسي کوم مول دی چې 15 میلیونه خلکو لاسونه غوټي غوټي شي، رګړی وو شو، انتخابات ولاد ورسي ولاد، نو ټینګ واټو د دیموکراسي ملک راغې، ملک رب دی ول عبد الله خان شو، چې موږ هم د بدبختۍ شرم نکړي. په ورځ زموږ افغانان او سربازان نن پکتیا کې ورته متشر مري، تا څنګه ډیموکراسي ده چې یو وروري په چاړه په لاس کې نیول د خلک لاله، یو بل وروري پاته په دغه کې ناست دی، په ډیموکراسۍ په دفتر کې ناست دی. پخوا حکومتونه وو، هغه حکومتونه وو چې یو دبر کې بیا سړي وران کار کوو، ټوله دنیا ټوله دنیا به ریساره کړه، او په کونې به ډنډه منډل او مهربانه لارې ته به راوستو. تا څنګه ډیموکراسي ده چې یو مینو خلکو ګلاسونه غوښتو.
بلې، د ډیموکراسۍ په اړه باندې چې کوم معلومات ول هغه دوستانو مخکې وړاندې کړل، نو زه فکر کوم چې زیات د دې نه توضیحات ته ضرورت نه وي، که مشخصه کومه پوښتنه نه وي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
السلام علیکم. زابل
ولایت. ستاسو نوم محترمه؟
مانون توخیر.
توخی صاحب، مهرباني وکړئ موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو. بیا کوم معلومات پوښتنه لري؟
د دیموکراسي په حق لازم ده پوښتنه ده چې یو دیموکراسي موږ ته تشریح شي چې دیموکراسي د بیان ازادي ته وایي که نور ابي هم لري، او بل په افغانستان کې غربي دیموکراسي ده، او که موږ افغاني دیموکراسي ده، د غربي دیموکراسي او د افغاني دیموکراسي په منځ کې څه فرق ده؟
ډېر ډېر مننه توخی صاحب. یو بل اوریدونکی هم را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ. بلې، السلام علیکم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. هلو، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. په هر حال د اړیکه را سره پرې شو. بل اوریدونکی ری. بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ آزادي راډیو ته
آزادي راډیو ته سلامونه وایم محترم ملمنو او اوریدونکو ته او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې کې زموږ افغان ملي پوځیان په شهادت رسېدلي دي هغو ته جنت فردوس غواړم او مخالفینو ته دوزخ زموږ داسې پوښتنه ده چې مزدا غاورې
اورم مهرباني وکړئ
مز بلنه خپل افغان دولت څخه چې مز رای ورکړې ده او مز د رای په کار باندې سیاحت دی په کابل په ښار کې ناشته او د ورځې غوښ خوري او د خوار مظلوم ملت په حال کې دی باید رای وسټر وي خوار مظلوم ملت پر دې پر سر باندې ملک او وطن پرې خېږي او د دې پر سر باندې په مرمو سره سره سوال سپورت سپورت سوال دی د دې ولسوالۍ په ستنه ولې نه کیږي چې دې کې چپ له یو کارمان صاحب نا حساب کارمان صاحب وایي چې کوم غټ تعمیر مولي دوه هغه غلط دي څنګه دي دا را ده خبره ټول خپل په سر کې نه ده موږ د افغان ملي اردو تر شا ولاړ یو د خپل جمهور قهار یوي کته مړ شهیدان وي نو بیا هم دا چې وایي چې کوم ولسوال چې راځي موږ ولسوالۍ ته هغه د ولسوالۍ د خلکو په شورا باید وټاکل شي د پردای څو د وایي چې تحصیل کړی دي دا تحصیل والا چې یو وظیفه نشي اجرا کولی استفا ولې نه کوي تاسو په افغانستان کې ویلي چې څه استفا وکړله دا خیانت په دې چې دا په سوادارو خلک کې دي نه په ګردو کې په کم کم کې
bale مننه کور ودان ژوندۍ اوسه بل اوریدونکو هم را سره دا اوریدونکو هم مخلوبې ورزو ده پښتنو جواب ته bale السلام علیکم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ترموس
سلامونه ورکړم وعليكم السلام څوک لکه مسه وردک سے بیروانی کے موضوع پاڑا سے پختن لڑ لمن منو خدر مند اردین کو سر کی آمدنی موضوع ہمدرد سے پختنی یاداشت کری تھی خو مکھ بریال سے پختنا ماترا کر په افغانستان کې له همدې دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورته د بلد دي د مفهوم سره وسامل موږ په پښتنو کې واورې درل چې زموږ دوستانو چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته ویل شي دیموکراسي یعنی څه نو هم درته مهرباني وکړئ تاسو یاداشت نیول د دوستانو په ترتیب سره کور شو
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وها لومړی راځم د توخی صاحب پښتنې ته او اخر کې چې دا ورور پښتنې بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنې مشابه وي د دواړو غوښتل چې په دیموکراسي باندې پوسی او دغه ترڅنګ په دې باندې پوسی چې په افغانستان کې موږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته دیموکراسي په پښتو کې موږ تاسو ولسواکۍ ته وایو یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس په لاس کې ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلي او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولو ولای شي موږ تاسو دې ته دیموکراسي وایو ولکه څنګه چې مخکې مې درته تشریح کړ په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده مثلا فرض کړئ لټاکنو نه بیره شروع کړ کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیک فضا کې یا دیموکراتیک ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي آزاد وي عادلانه وي نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې موږ تاسو ولرو په دې کې بیا موږ دوه ډوله ټاکنې لرو یو دا ده چې خلک مستقیما مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوریت په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رایا چې هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رایا اچوي که رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنی د دوی په خوخه کوم کاندید سی هغه ترای ورکوي دوه مسلې دا د دیموکراسي د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه ازادي موجوده وي تر څو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نماندان دي ریاست جمهوریت دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو مخالف کاندیدانو باندې دوی نیوکه هم وکړی سي او د هغوی سره مناظره هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو نو په دې شکل باندې دغه دوه اصله د ټاکنو مربوط دي د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخې نه هم ځینې ازادۍ لري یعنی په ډیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو په ډیموکراسي کې ازادي تر هغه حده پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانا دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه ډیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کړم نه ده او تطبیق کړم هم نه ده بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د ډیموکراسي سم نه تطبیقیږي موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د ډیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د ډیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب واوسي نو دا مشکلات سه ان شاء الله تر څو چې ډیموکراسي نهادی نه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا طبعا وخت نیسي کېدای سي کلونه ونیسي خو که چیرې حکومت دې ته پام وکړي نړیواله ټولنه دې ته پام وکړي نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې ډیموکراتیک یا د ولسواکۍ فضا ولرو ولې که چیرې موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن ونه اوسېږو مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي رادیوګانې هم نه پرېږدي او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي حتی پوهنتونونو ته لاړ شي زموږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندېږي نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړی دي چې هغه د تعلیم کول دي مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي حتی هغه ته هم موږ نه ژوند نو صرف ډیموکراسي خو څه کوي زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دي ساتلي یا موږ نه کړی تر اوسه پورې موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني او لوڼې په بدو کې ورکو جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو خپل ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی را باندې دي هغه نه ورکو په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي او په اسلام کې هم دا شین موږ تاسو ګورو چې خلاف دي نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته یې ضرر نه رسیږي نو چې بل چاته یې ضرر نه رسیږي تا باندې دوی هم حکومت ورته څه نشي ویلی دوی ته او دوی کومه هغه نه ورته لري بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي هغه په افغانستان کې که په امریکا کې که په بل ځای کې هغه باید تعقیب سي قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل سي مننه
ډېر ډېر مننه همدر صاحب ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل دوستانو بیا هم ساس تلیفوني اړیکې راخلو خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفا په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسې همدا اوس په کې عملا خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه یا د نور موضوعاتو په اړه بحث کوو دا په کورنیو کې اورېدل کېږي په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو اړیکو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتي ورجو اړیکو ته درانه دوستان بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي او دغه شان له قدرمن ملما هم کڅ پښتن لري هغه هم مطرح کی یو اړیکه سره بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم روجان
و علیکم السلام څوک لک مزه
سپین منګل دی پښتون په نه پکړ خایم د تاسو یو خبره خدا کومه ای موضوع پاره کله کې څه غلطي غیر له خلګل له خو خیر په افغانستان کې قوي حکومت ګوانډیونو نه خوښیږي. مو په نظر دویمه پوښتنه دا کوم چې دغه ډیموکراسي به د قرآن شریف سره په ټکر کې نه وي. د خدای په امان.
مننه همداسې صاحب یاداشت کړه. زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همداسې صاحب یادونه وکړه، مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي. نور موضوعات هم شته دی چې همداسې صاحب په دې اړه رڼا واچي. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، بلې مهرباني وکړئ.
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت میلمنه پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې فرق سره وروره دغه موږ ځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت اها صحیح صحیح
د موږ کې فرق سره
اها سمه ده. بل اوریدونکو به هم را سره وي ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي.
وعلیکم السلام تورما ساز ما سلامونه نه کیرو منه فجر نش جوړ وګه.
وعلیکم السلام مهرباني وکړي. څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا له سړی سره تماس نیولې دي. از ما سره یو کوم سلامونه درته وایي.
و علیکم السلام مهرباني وکي.
مننه فرمان صاحب کوم په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یی چانه د خلک لري ولې په دې موږ تاسو ته ګورې په افغانستان کې کوم قانون دی کوم دغه دی پرغه باندې چې عمل کوم قانون چې دی اول به لکه اساس معلومات یادونه وکړه د شوزو ولور شدی د پاره زغه باندې ناروا عمل دی هغه افغانستان کې روان دی. تورمان صاحب په کابل کې کوم پیش کیږي چاودنی کیږي هغه ته و پرشو کیږي نو اول خو پرشو کیږي نو بل کوم وخت دوی راپور راخره دی په راپور کې ډیر غفلت کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سمه توګه نشي نشر کولای کیږي چې دوی نو کیږي نو باندې کیږي. تورمان صاحب افغانستان کې داسې یو قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال د سیاست په برخه کې د مثال چې کله دا ملکی چارواکي څنګه ګډون وکړي نو موږ دا غواړو د نړیوال سازمان په دښتنه په افغانستان کې د دموکراسي کومه د چپلسي د کچیر د په نامه سازو په افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسي لس نه لرو مکتبونه موږ سره سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک سره مکتب شته نو دا څه کومه د چې دا یو په کلینیکو چې تاسو مالي بلی د زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوی او ستا خو هغه دواوی د بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه ما څنګه دا پښتنه د کوم ځان کې د کلاسي استاد دلته کوم دي چې دی
ډېر ډېر مننه. بس یو وروستۍ اړیکه هم راخلو او ګورو چې څوک راسره تلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده.
سلام علیکم تاسو ملمان او کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. رحیم الله عزیزی ورداک تماسین.
ورداک سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر او یا هم که لملمت پوښتنه لرئ.
زموږ پوښتنه د ملمانو نه ده ده کو یو اسلامي هیواد یا مسلمانان یې دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوي کنه دا سه الهی نظام پښتون کې چې هغه د الله پاک یو نظام مختار لګل دی او شرعي نظام دی دغه پښتون کې د موږ دیموکراسي هم ضرورت شته دی چې موږ دیموکراسي ته تم به او دوه خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف او ول د نه تعریف او د پښتنه جواب د ملمنو نه لطفا داخله و.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو رازو ملمته همدرد سه پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وایي چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی.
راځم اول زمونږ تاسو د لومړنی اوریدونکو پښتنه ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره په ټکر کې نه وي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان نو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقیږي د اسلام پر رڼا کې به تطبیقیږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوهمه ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشرات لري چې هغه د اسلام دین سره په ټکر کې
راځم. دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین و نه وسیږي. هغه بیا موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوریت اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی د سه حکومتونو لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسیږي وغیرہ تقریبا 29 ډول حکومتونو لرو د حکومتونو ډولونه ځان ته خبره ده دیموکراسي ځان ته خبره ده دیموکراسي مونږ تاسو دا دعوه کولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دی چې اسلام مونږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول د همسایه حقوق مراد کول انجونې هلکان تعلیم ته لیږل یا په هغوی باندې تعلیم کول دا ټول هغه شیونه دي چې په ډیموکراسي کې هم شته او موږ تاسې په اسلام کې هم لرو یعنی ډیموکراسي له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه ده په دې کې هیڅ مشکل نشته په افغانستان کې خاصتا موږ تاسې لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی نو چې کله زموږ تاسې اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي نو د ډیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي دوم اوریدونکو پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي له امارت سره یا ډیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري په ډیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسولیتونه ویشل کیږي ولی په امارت کې که څوک چې سلطان یا څوک چې امیری مثلا هغه صرف یوازینی نفر دی چې ټول قدرت په لاس کې یعنی مثلا په افغانستان کې که موږ تاسې امیر ولرو د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده کېدای شي مثلا په هغه کې موږ تاسې حتی پارلمان او د سنا مجلس او دا خلک ونه لرو او بل څوک حتی د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولی نو یعنی طبعا که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی نو کولی شي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي ولې فرق یې دا ده زه په ښه او په بد باندې بدلته نه غږېږم فرق یې دا ده چې په امارت کې موږ تاسې ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا سره دومره تفاوت نه سره لري البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي هغه محدودیتونه پرې وضع کیږي نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي او هره پریکړه او هره فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي ولې په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان ولسی جرګه مطبوعات مثلا حکومت یا اجرایه قوه قضایه قوه دا بیا خپل صلاحیتونه لري او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي او دغه ویش د قوت یا ویش د واک پکې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته بل ملګری وویل چې په دا څه قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوی ده چې تر اوسه موږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز چې ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو موږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي متاسفانه زموږ تاسې ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپله ټاکلې دي هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس په استازیتوب ناست دي هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي هغوی ونه شوای کړی چې له خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومته ورسوي هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده لکه مثلا موږ تاسې که ووایو چې په قرآن کریم کې الله تعالی موږ تاسې ته هر څه بیان کړي دي ولې که موږ تاسې د مسلمانانو په حیث باندې قرآن کریم سم تطبیق نسو کړلی یا اسلام سم تطبیق نسو کړلی نو دا په دې معنی نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قرآن کریم کې ده مشکل په موږ تاسې کې ده چې یا مو په قرآن کریم باندې سر نه ده خلاص کړی او سر پرې ورکوو همیشه راځئ چې اول په قرآن کریم باندې سر خلاص کړو بیا که سر پرې ورکوي هیڅ مشکل نشته موږ تاسې په یو شي باندې سر نه خلاصو سر پرې ورکوو او یو بدبختی و بدبختی چې موږ تاسې په هیواد کې لرو هغه که د ډیموکراسۍ په برخه کې ده که په اسلامي برخه کې ده که په کفري برخه کې ده که په کمیونیزم برخه کې ده که په هره برخه کې ده موږ تاسې لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده موږ تاسې په یو شي کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې ور دخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو او یا مثلا یو شي نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسې غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځئ اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځئ چې موږ تاسې په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره، له خپل پارلمان او ولسي جرګې سنا مجلس سره، له دې ټولو سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسې دا څو قواوې را یو ځای سو، کوښښ ورته وکړو چې د ډیموکراسۍ فضا رامنځته کړو. کله چې تاسې واقعا هم د ډیموکراسۍ د فضا شاهدان اوسېږي، البته د اسلام په رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسې هلته د ولسواکۍ په خوند باندې پوه سئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسې وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسې ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي. یو بل ملګری په اخر کې ویلی چې دا اسلامي حکومت موجود ده نو دې ته څه اړتیا ده. موږ تاسې کولای سو په اسلامي حکومت کې ډیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلی چې اسلامي حکومت خپله د ورورولۍ له فضا، د ولسواکۍ له فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په هغه کې بیعت کیږي او موږ تاسې دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پر رایه باندې یو مشر ټاکو. مهرباني وکړئ تر
ماسه. بله، زما ورسته پښتنه دادا په دې سره د خبرونې لمن هم راټولو، هغه دا چې د بریال صاحب نن دا پښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیز کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړی. که چیرې دغه اصول مراد سي او دغه اساسات یو ری پاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د ډیموکراسۍ د بنسټیز کولو لپاره یا د نهادي نه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا ډیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي یا حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید ورته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسیون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانه جوړوي او ولته ولس له لوګي مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول موږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د ډیموکراسۍ په بنسټیز کولو کې به لوی رول ادا کړي، غټ رول به ادا کړي په برخه کې.
بله، یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بله،
ډیر زیات. خو یو خبره مهمه ده چې دې لپاره کچېرې حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کېږي چې موږ تاسو که منظمه برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابي ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په 14 کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د 14 کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي باور وکړه چې 100,000 دانن ته ووژنې د تا د یو کلی کې مثلا پنځه کوره ته نفر ورو وژنا دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسې د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کېږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسلو نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږېږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسې خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي چې په ډیموکراتیکه فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډارېږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډارېږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډارېږي. کېدای سي موږ تاسو به پنځلس شل دیرش نفره یا مثلا زر نفره قرباني کړو، یعنی دوی به خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي. ولې له هغه نه وروسته خو به د اقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو یې ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمت الله په خاطر باندې کېږي، نو موږ تاسو جهاد او له جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه. خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي، له موږ تاسو نه نتیجه ورکه سوه. په همدې شکل د ډیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره یا د دې د تطبیقولو لپاره یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظمه مبارزه.
ډېر ډېر مننه ښاغلی همدرد. قدرمنو اوریدونکو، د دې سره زموږ د دې اونۍ د دې ساعت خپرونه هم پای ته رسیږي. له خپلو درنو مېلمنو هر یو ښاغلي عبدالله عمدر چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پورې پاتې شو، ستاسو پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل، مننه کوو. او دغه شان د افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرښه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرښه را سره وئ، خپل نظرونه مو شریک کړل او دغه شان له درنو مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تاسو ته باید چې د ځوان فکر خپرونه د هرې سه شنبه پورې د ماسپښین له دوو نه تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او بیلابیل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. په راتلونکي یو ساعت کې به تر خبرونو وروسته د فکر نو په نوم خپرونه د زما د همکار سید نورالله شایان سره مخته یوسئ. اوس زه ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.